Vorstellung.
Stasi Pairam, Stasi Nazar.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمدسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر ترک اندېښنې بیان کړې. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي دي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تېره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. هماغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي دي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 112 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنې ویلي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دغه غونډه دوه ورځې دوام کوي. متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤول دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایډن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2012 کال تر 2013 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار و چې اوس مهال تقاعد دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ چاودنې د درېیمې کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هارس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هارس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هارس د ولسمشر جو بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هارس او والز به جورجیا ته، چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی، د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هارس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هارس تر اوسه کومې خبرې غونډې ته هم خبرې نه دي کړې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
د دوی د ژوند سمره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره مجبور کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشکاله لزان سره ولري
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبری او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی قدر من اردونکو د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي له بل لوري څخه په کور کې د لیوره لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډه ښځې معمولا په افغانستان کې د تا مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه د هغوی سره باید دوی نکاح وکړي یو دلیل یې دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځانه حیثیت لري یو عمر لري چې باید خپل خوخه هغه ژوند وکړي حتی کولی شي هغه ښځه کنه غواړي یو بل واده هم خپل ژوند کې ولري کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي امګم په ډیرې کورونې کې د اجازه نه ورکول کیږي ورته ویل کیږي چې باید د نږدې خپلوان یا د خپل لیور سره نکاح وکړي تر څو چې د هغه د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترې نه ساتنه وکړي دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري ځکه چې یو څه د دې پېښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستانه هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځانه سره ولري ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده نو دغه هغه شیان چې وسم په افغانستان کې دی لمخ کې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه شوی دی هیڅ هغه غرده پورته کړي او هیڅ لستر اورنه په دې برخه کې زنه ګورم
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاد او د خځو د حقونو فعال سامي خګړنی وای چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې خځې په زور نکاح کړي خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي په عمل کې اوس هم په اکثر سیمو کې کونډې خځې په زور نکاح کیږي کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي اغلی خوګیانی وای
په افغانستان کې همیشه چې یو خزه کونډه شوی ده هغه ته د کور د میراث په توګه قتل کیږي اته دا چې کوه د شوی نوې څنګه تاسو ډیر ناوړه وژن لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغله تر اچو چې هغه کوژدوي چې دا یې نه بل زوی د موږ نکاح کوو او ان بل چاته به نشه ورکوله کنه دا په دې معنی ده اما مړی کی به د سکا پیغ راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسر خیل کوي صادر به چی نو دا په دې معنی ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري نو په دا صورت کې دې مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکي او کله مړه ور نه ونی به هاته تر زمونه به بل چاته نه پرېږي به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ ولري چې ولځه واده کی یا نکاح وکي نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله د سکي کې حضور او اجبار سره نکاح کوي د مجبوروي دي ته چې د فقې دی وجه یا د نور مشکلات دی وجه چې دا به نکاح کې جن بچي ملته د میراث حق نه محرومیږي نو ډېر د سشان شوی دی ته موږ خپل کورن کې لیدلې دي چې کوم دی انداز په حضور او اجبار نکاح شوی دی نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان مشته په دې اکلا اگر چې په وخت کې قانون دي چې کونډه څوک ورځ په پزور نشي کاوله هیڅ خلک څوک پزور نشي کاوله اوس هم کوم فرمان شته دا چې دا فرمان نامه لیکيږي نه پیغام تر څو د ارقام دونې دی ورکړي چې دا سکونډې چې مثلا پزور نکاح کېدلې کله دې مراجعه کړي یا حاکم ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلي او د خپل فرمان عملي کړي وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړي وي او کوم حق شې دوی په هغه د میراث وسه ورکول کېږي میړه په حق کې آیا د اقصرګانې سره په میراث کې شریک دي هغه ورته ورسېدلې دي دغه څه بلګې خو ما تر اوسه نه دلدلې و تاسو فنه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دي او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله که راسو دیتا چه پا دی ورستایی که چه اکثر میرمنی لدندو نگوخه سوی دی اغا پخا با دوی خپلا نفقه خپلا پورا کولا مگر وست نسی کولای پا کور نستی دی دا موضوع چوم را دی لامل سوی دا چه کونده پا زور نکاسی
معلوم دا چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خود کفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري که دا مېړه ولري یا ونلري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې نه نو د ټولن هم دې ته مجبور وي چې دا مجبور ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبور وي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور وي چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبورې دي چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپله خود کفا وسیږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زمونږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مله شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوسه زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټۍ ولوسته واده یې وکړي بیا ترور لور مې واده راغلم یعنې دوه زمانې وو یو په غېږ کې وو په نس باندې وو چې مله شهید شو نو خبره دا ده دغه سالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چکینی پښتنې کوشش کوي چکینی او کدو ته هغه د خسر خیرو په کور کې د عزت په سر لوګه تل شي نه فقای وکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغه تر څنګ دوی په خپل کاروبار ولري او یو روزګاری وي نو دوی کینی نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد یې نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی لپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغه سیالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید ځکه دي چې ټولې ښځې بیکاره دي نو ښځې بیکاره دي خصوصا لا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړه وي ټول مسولیت دوی ته ورپسر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدی هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدی خپلې خوښې ته یې پرېږدی یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې
زما دغه کورنۍ ته پیغام ده د هغه پښتنې خویندې د موږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوند او د نورو وی وسره د اړې د مخنیو کې هغه سده اولاد خپل اولاد غني او خزه د خپل خور غني او لکه څنګه چې خپل اولاد نه فقط ورکوي د سر نه خپل خور کول کې د برستو کې د کار په جدول کې د برستو کې د اولاد دروي کې د برستو کې د بد انسانيت کلمه کې د دوه غټه د نمدا اوسي بدون دین چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبور کې دوی د پریدي چې په آرامه ژوند کې خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکام په خوشحالۍ سره بیا د اسرای لغې میرمنې سره ژوند نسي کولی ځکه دا یې په زور ځانته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
د ژوند خو مالمدار ترخیږي، ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړې دا زمین هم داسې برابره کړه شته باید په زور نکاح کړي، او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي. ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او ام دا ښځه چې نکاح کوي دغه ورونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سترګنه ګوري. دوی باندې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سلواریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، امې د ورور اولادونو سره، امې د خپلو اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نم، ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را به شو دلته چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی. را به شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې موږ کلتور او موږ فرهنګ او دلته موږ د دین مسله ولې داسې بعض وخت کې اختلافات پیدا کیږي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته. کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در پاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داده چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازیو کې ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راغو شو دلته چې زمنګ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینې لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دی. په څه معنی تپل شوې دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائدې وي، هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی. هغه مسلې دو موږ نه پټی کړی دي، ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندیږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همدار چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علما او نشته دي کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډه څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله په خو دوسی وڅ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسیدل میرمنې په کور کې نه ول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغیر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورندار اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دل لپاره وای کته ما سره نکاح وکې زه تاته ډوډۍ درکوم پوله پټی کې حق درکوم او کني کاونه کې هیڅ شای نهسته. دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا په دې اکل خبر راته وکي.
دغه متاسفانه او بدبخت نه بو یو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دي، د ژوند زمينه نشته، د کار پرې ده، د ژوند زمينه ورته نشته دي. مونږ او تاسو کوم متوجي شې د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو په زنانه ژوندې خخولي کسته په ځیه کې تاسو به موریدلی وي.
بله
چې زرانه هغه زنانه به ژوندې خخه کړه که فکر وکړي هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاری، ځکه هغه به زنانه مثال وبي وجهه خو نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، ان هغه د ژوند پور به ورلن کړه. وسنی وخت کې خو دوی نو وجنی نه ژوندې پریدي، یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند په دومره را سخت کړي دي چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره به دوه لاس ورکی او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهاد کې یو ماشوم ته، یعنی دواله جانب منګلرو یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې او یا د یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پويږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پويږي د خځې په حقوقو باندې، هغه نه پويږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي، ځکه وجل په دوه قسمه دی، یو فزیکی وجل دی، یو معنوي وجل دی. په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي، افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي، د دوه فیوچر وجل کیږي، د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نه حاصل لري هغه ټول وجل کیږي. او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي کې هغه ماشوم وي مجبور ده، مکلف ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي، د ورځې قرباني ده، شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي، د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې یو چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم، د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله کله چې د یو حاکم نظام لخوا د مېرمنو حقوق ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورندار په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي. او ولاتي مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل، د خځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوي، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي؟
دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوی که دغه داوه کوي چې موږ مسلمانان یو، کو داوه کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړې دي، نو باید دغه ایمان په تمامه معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړې، په بعضو مسلو ایمان نه وړې، لکه اوس افغانان دي. که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم. نو هغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غواړي تاسو ژوند تیر کی، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله او دی خزله طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لاره جدا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه او شو چې د دې اصلي وجه چې وته تا د میړنه طلاق واغسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ، هغه ویل چې زما خاوند د قوارینه جوړ نه و، د دې قوارینه اری ته پلی دو ما نشو کولای چې د سره زمين او محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زیا پځه کوم یا زما حقوق زیا پځه شي نو له هازه ما ونه غوخته چې د سره آینده ژوند کوم ما خل عواغسته او مرده د سړی سره جداوال اختیار کړ ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وتطلق اتطلیقه پریدا یا دا خزه پریدا د نور م پازابوا آیا کده چې یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوند شي کده چې یو مرمن راشي او محکمې کې و چې دغه میړه سره ژوند نکوم وجه دار چې دا بدرنګ دی یا دا دسی دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا خزه به سنسار نشي خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو موږ د دین څخه نه خبرې موږ د پیغمبر پاک مسائل نه خبر نه یو بلکې زمنګ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه ور باندې ویاړي چې دوه ور باندې ناس کوي د هغه نه په یو مرکې کې پښتنه کیږي چې دونجونو مکتبونه به څه وخلاصيږي هغه په ډیر متکبرانه هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت وګي خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخم دیده او رنجیده او لسونو په زړه باندې یو بل داغو آیا د وسنی وخت د افغانستان بغ مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختی دغه د افغانستان وسنی حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوی دي دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دي چې دوه دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دوه هیڅ قسم لیواله نه دي د دوه په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو له ورک نه کړ شي بلکې به هیڅ کله د خزه په انسانيت نه پیژندل شي هیڅ کله مونږ شي ځکه چې ما دوه دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله هغه تاسو هم لیدلی وي هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوه د نظام برجسته غړی دی او د دوه د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا و چې دی یو کشر سره دوه لري واقعاً زه مایوسه کیږم خو من بده الله رب عزت خو نو مایوسه کیږم الله ته خو امید لرو ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګور حکومت کوي خو د ظالم نظام سره حکومت نه کوي او دوه د افغانستان په دغه تلويخ ملیونه یا کم تلويخ ملیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل ملیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دوه په مړی باندې اخی ده او سات په غړي حلالوي سات په غړي باندې وژني امیدواري مې دادم چې ان شاء الله چې الله پاک به دوه تنور مخه نور کوي د خلکو ژوند ونه تور شو د دوه جهالت د دوه دغه حماقت د دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي دا ډیر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې متاسفانه چې د علماو نه دي متاسفانه ویمه چې د علماو نه دي خو د علماو په لباس باندې او تور داغ دي
په اخر کې به د کوندو میرمن او تام یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅ څوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه مېرمنو ته سلام دی هغه مېرمنو ته زمنګ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دوه شپې سبا کوي د ژوند دروازې ور باندې بند دي د کار دروازې ور باندې بند دي بلکې د دوه د ژوند حق اخیستل شوی دی د دوه ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمی شکل سره دا باید یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دوه دې ته تیار دي بلکې زه د وای ما چې دا تیارې د دوه را روان نسلونو سره جفا ده دغه مرمنې باید خپل مبارزه وکړي هاغه نړیوالې ادارې باید راوخی شي هاغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نور ماته کی هاغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دی په خارج کې وسیږي په نور مملکتونو کې وسیږي هغه باید د دوه په وړاندې باندې आवाज پورته کی نور د خاموشۍ نه څنګه جوړیږي او بل دا چې الله رب العزت په قران کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅ کله دی یو قوم کې تغییرات نه کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر راوونه ولي نو خپل پزان کې تغییر راولو یوازینې لاره مبارزه کول دي یوازینې لاره خپل خاموشي ماته ول دي یوازینې لاره د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماته ول دي دا ګوره دا کمی کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي په تیرو کې ناس دي نن یوې لقمی ډوډۍ ته حرانی پاتې دي بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دی د دوه د پاره مرګ دی د دوه د پاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او ساسې د ناموس لپاره د دې د تحقق لپاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت تپریخي دي نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکي او د ټولو نمې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکي تر څو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
بایزته او سلامت اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریک دی د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته